دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بهشت.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکاره فریده سیال د وروسته به استودیو ته راسي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړی چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغه عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګری هم وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق ځای او وخت نه دی ښودل شوی. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان وو. که څه هم د ازادۍ جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ښاغلي امیر خپلوانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وادمې تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ملګرو ملتونو ته وویل چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې. د غزنی امنی قومندان په یو بیان کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته وړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شو. د پولیسو یو چارواکي نوید چا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دا عملیات روسله هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شا وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې پایله کې څلور پولیس ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. زه فريده سيال د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانې. د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبري اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بندکیدو او نورو رواني ستونزو لګوخ سره مخامخ دي. ځین افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي دي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بیبرخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بلخو بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتريش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم راغوښتي چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونه میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد، په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازی، په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه ال افغانستان هم د ګردیز غږ رادیو پوښنه مسؤل عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی صاحب په پایلې کې به تاسو ته راشو د ستونزې کته سره ته وایي د سازمانونو و د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتي شو تاسو ته وایي تاسو په افغانستان کې است خبريال است کار کوي څنګه د وضعیت؟
سلام به شما، سلام به مهمانان و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میاید زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشان زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشان در تماس هستیم، در اونجا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند و کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه ای که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیدن. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه ها
که پا دیر را توایی چه اوس مالتا سی مالتا استی پا گردیست که اطلاعات رسرسی چنگه در طالبان همکاری که کنی که او دغه راپورونه و خبرونه چه مک پا دیر استی و کلرو چه خبریالان نیول کیگی یا دوی زپل کیگی دا چومره دی پا پکتیا که؟
بله، خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت‌هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده، از روی بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیسایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیستن و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کم با تاخیر مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ می زدیم او مسئول امو لحظه کش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر است، وقت زیاد میگیرند. مثلا یا مو بخش معلومات چه داشته نمی باشند یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشد. این موضوعات است که یکم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلالزه سب کدام را تو وی اوز مال چکلی و خبریال صحیح از دی رپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگه ده؟
بله، از روزای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست که آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته مثلا در دوران جمهوریت حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا هست او را شریک بکنه همراه رسانه ها و میخواهند که باید نشر شود. همکاری بیشتر از اکنون
مدن تاسو ته به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګل ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي په رسنیو کې به دوی وستکی د بروسه تاسو ته را شو دا به درنه وپوښتو. زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. که تاسو راته وایي ستاسو سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوتریش تاسو والی او پکې وختنې کړې و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او هم د رنګ د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شو چې هلته په ازادۍ باندې او پر رسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسو د دې لپاره له خبريالانو سره خبري اترې کړې وي کاله مو درسنې او د مسؤلینو سره خبري اترې کړې وي.
سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې ټول ګډونوالو ته ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعت نو رسنوالو لاستیک کړی وو او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنې سره تجربه درلودله لیکل شوی وو او بعد له دې چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی دی موږ دا لیک راوسته وو. څنګه چې تاسو مو وی په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبريالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي. خدام غواړم وایم چې د موږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او د موږ فوکس هغه خبريالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې او بالا غینه د اطلاعات لاسرسی د خبريالانو وضعیت افغانستان کې هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوی دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک موږ خپل نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د خبرګون څرګند کړي.
که په دې راته وي تاسو مخکې د خبريال خبرې باوریدلې وې چې افغانستان له موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوې دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ کله دوی د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړې دي دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولای یا دوی پر رسنیو کې فعالیت نشي کولای، کله د افغانستان ستونزې مو په کې راخېستې دي؟
مونږ په دې لیک کې دوه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې مونږ ټول خبريالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو او هغه خبريالان سره هم چې په افغانستان کې دي د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم مونږ پویګو او متواتر غږیږو. مونږ یو غټ سر ګروپ لرو د خبريالانو اعضا لرو د ټول سره غږیږو. په دې لیک کې ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټول کې په دې اړه مرته وایي اغل شیرزاد، تاسو چې د خبريالانو سره خبرې کولې او شپږ ساعتونو لاسلیک کړم ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
اومده ستون دا خبريالانو ته چې د وطن نه وتلي دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او دا چې منتظر پاتې ول دا وضعیت ډیر د اومده مشکلات نه وو. هغه چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي او د هغه ژوند او فعالیت په تپه درېدلې ده. که تاسو پام کړئ زموږ ملګری جلال زای هم وی چې اوس خبريالم پوښي وی دي چې د دې حدود چیرته دي. دا هغه سلف سانسورشپ یا د دې خپل سانسورول خپل ځان دی چې خبريالان دې سره مخ دي افغانستان کې او د دې له هغه دې کار یو داول درېدلې یا بدل شوه دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي. دا غټ ستونزه وی چې په دې لیک کې مونږه د ته اشاره کړې ده.
مننه. تاسو به تر اوسه وربشو پاکستان ته مونږه دا ونه وکړه، اغلی شیرزاد هم دا ونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبريالانو ستونزې هم په دې لیک کې راخستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبريال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب تاسو ستړي مو شی بخیر راغلی. تاسو راته وای په اوسمال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبريالان به د کورنۍ سره اوسېږي او د غوې ستونزې ونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دین علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته او درنو اوریدونکو ته هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوا کال کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي. او خپل د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته هم دا ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ هغه بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نهه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دی، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي، او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ زمونږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شول چې خپلې کوردې وپلوري تر څو وکولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي، او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي د پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي، او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړي ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره د هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
اساسه سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته کده هیوادونو لخوا وي کوم هیوادونو ته شدوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقوقو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره، یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو پته مده
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکاران ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د مونږ د شرایطو سره برابر نه یې، که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان، بلکې دغه نورو سازمانونو، آر ایس ایف، سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالانو ملاتړ ادارې دي، ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته، د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بنا ان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي مونږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي، دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي، په میاشتو میاشتو، حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو، نور موضوعات به هم له تاسو واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې مشت خبریالې خاطره صفۍ ته ورشو. خاطره جنې کې تاسو زموږ غږ لري، تاسو وصل شوي یاستئ، تاسو راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې مشت شوي دي، تاسو یو لاغونه یاستئ، په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلي خطرې اړیکه پرې شوې ده، دوی ته به روس ته ورشو. جلال زی سیب تاسې ته ورشو، تاسې مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهیږي، او اغلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي، ستاسې مطلب د دې خبرې نه؟
بله، چون ما یک چند وقت پیشم از سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت را اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند. به همون دلیل باز رسانه ها به نکات منفی که وجود داشته باشد طبعا کوره اشاره نمیکنند و همو اندازه ای که گفته شده
چلا عزیز سب دایی در توالی دید چه مثلا چنگ منفی نکاتو؟
خب در مجموع نقاطی که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه این چیزها باید نشد نشوه در مجموع.
یعنی پتوله که خب هیچ سیواد دست درسنی و لاره دست فعالیت تا اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی که اغیه نظام دست نظام وی چه دخل و پخو خوی خودا چه دوی هدف پدی خبرو که چه ده یا دستی تاسی تا واضی کرده چه مثلا دا کارونه که یاداونه که؟
نه خیر موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کارو نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زیسی پدیرم را تو وای کله چې تاسو خبر خبروي یا راپور خبروي په رادیو کې یا په دینو رسنیو کې د ایډیټ لپاره دا سې کله شوی دی چې هغه چې کړی وي یا دغه د خوکه مسؤل راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې د خبر شي د خبر نشي.
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند 6 رسانه است در مجموع دو رادیوم رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی اطلاعات فرهنگ و مثلا بخشایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، ساهنگ از این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنند باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه. زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند.
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات کوی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو راتولوی و خبروی؟
اکنون موضوعات در افغانستان هر روز موضوعی نو جدید است. موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده این موضوعات زیاد نشر میشه.
کلش تاسی دا موضوع را اخلی دا افغانستان فقر موضوع را اخلی و راپور پی جولوی خبر پی جولوی وای چه با افغانستان که ملگری میلتون وای چه تا ویش میلون خلق پدین پویوی چه سبا با چه خوری، آیا پدی خبرم اعتراض وی که تاسی کولشو چه دا خبر خبر که؟
بله این موضوعاتی است که به همه هویده است و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کس میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگه اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حق دار برسه و این موضوعات است که همیشه تاکید کردند گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنهان نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خو به طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وایي خزینه کارکونکي چې تاسو سره مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس؟
بله ما در پکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. 3 رادیو در مجموع در پکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همو کارمندایی که در اینجا باقی ماندند و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغه کیسونه مسله یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبريالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکیم یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډیره واضح کړي څومره محلي خبريالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته، و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینم برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره، در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین، این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گپا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
مدنه کروتان تاسو بیرترا گرزو اغلی شیرزاد تاثیرات هوای پدلی کې د غستونز چې جلالزی صاحب یاد کړی، تاسو ورته اشاره کړې ده کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی د غلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړه د مو سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي، یعنی د مونږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستیری، او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اوله اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخ کې هم او د سقوط نه بعد، خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. د ټول څنګه اشاره کړې ده، خو د خبريالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته موږ ځو، د ښه خبره ده چې خبريالانو دا یادونه وکړه، دا ټول ستونزو باندې به د سره موږ هلته خبرې اترې کوو او دا ټول به شریکوو. نو موږ اوس هم په پروسه کې یو، د لیک نه وروسته موږ غونډه لرو، بیا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او با له هغې نه دا پروسه به مخته ځي.
شیرزاد، تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزې ستونزه چې ټول هغه خبريالان چې په ایران او پاکستان کې دي، یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسي خبريالان نه دي ات کړی چې دوی د هیواد ته ورزي، هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده، په دې اړه مور سره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره، که تاسو واسي ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست؟
مونگا دالیک ملگورو ملاتو تا یونیسیار تا بل هغه ټول سازمانون تا چه پا دی اروندوی کار کهی استوله ده. دی انارسف دفتر سره و یا هغا ارگنیزیشن چه دل تا جرمنی که کار کهی دی، مونگ همکارانو سوزل ولی دل او مشکلات و سونزی مونگا اغوی سره خبر مکره دام ورسول چه دغا سونزشته دی. خو پروسه داسې ده چې لدینا ډیر د مونږ سازمان یا مونږ هم شنه شو کوي، ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه دی. نه د جرمنی د حکومت په لاس ده، به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي اکثر، هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی، هغوی کار کوی شي. مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز چک کړو، د خبره ورسوو، او په د اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مودرېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و. نو هغه پروسه مو درېدلی ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګرو ملتونه همکاري وکړي، بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي؟
ځکه دا یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت دی.
شیرزاد، تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولې د راتلونکي ناستې یادونه مهم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دا لیک خوب پرون تقریبا استولش شوه ده، او مونږ غونډه بلروف اول تیمونگ د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق ده ملګرو ملتو کې هغوی د افغانستان د خوانه استازی دي، با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو، او کله چې دې غونډې ته لاړ شو بیا هغه پروسه کې دا ټول ستونزې به هم شریکوو، او با لغین د مونږ حداقل امید او آرزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې هکله یو قدم به اوچت کړي، او هغه مسؤلیت چې څه دی دوی دی په دې برخه کې دوی عملي پاملرنه وکړي.
مدنه مدنه کورودان بیرته براو ګرځو. زازې سپتا سترزم د ویزې موضوع مو یاد کړ چې ځینی کسانو اپلای کړی د هاته کال دی شوې ته میاشتې تیر شوې نه میاشتې تیر شوې جواب نه راغلی، او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تم دیږي. دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکي، څنګه پیسې ورکي چې دا ویزه ورته تم دی چی او چنه تم دیږي لاته ورته څوي؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه، دا ویزې د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزې خدمتونه څوک وړاندې کوي هغه حدودا شل یا څلوریز ډالر راځي، او شپږو زره کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس ده. ولې دغه پیسې چې پراتونکي کې دغه همکاران د دې لډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي، نو د پولیسو لخوا ونځورول شي، دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي. ویزې دوی ته باید شل دوه ویزه پنځه ویزه کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی، دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې موږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدېږي بالاخره.
تاسو هلته خبریالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسیږي، دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګیره جوړه کړې ده کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پټمه دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې مغه چې ویزې راشي دي ځنې چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د خپل آزاد نا تګراته وکي؟
بله، مونږ تقریبا گروپ لرو د خبري اعلانو، یو نه حتی دوه درې گروپ دي چې ټول هغه خبري اعلان چې د هرې رسنۍ دي، د رسنۍ کارکونکو او خبري اعلان په ټوله کې سره په گروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډ همغږي لپاره د پاکستان له پریس کلب سره مونږ په وار وار ناستې درلودې، همغږي هم رامنځته کړي دي چې ویزې تمدید کې ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي. هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لست د دې لپاره په تیرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لست واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توضیح شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو د ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل لدینه ګټه واخیستل شو، ولې ترنن وزې پورې نو ویزه تمدید شولا، نه د پرسکا کلب له کارت ورکړل شو او نه له به وسه کورونې سره مرسته وشو.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي د بده نه بتر نور بلخلی ته ولوي دی.
بله بله.
د اسنادونو د پروسس جریان مرته وایي کوم هیوادونو ته چې خبريالانو اپلای کړي په پیښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال یو کال دوه کال څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه د مونږ په وار ورځ په خپل ورغلایم چې بل اخره د خلک تاسو څنګه کټګوري هغه کوي کټګوري باندې ویشي چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره ده چې دا ل هغه لمړنوي مقامات له خوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تر شوه ده، انتظار ډیر زیات ده، لا هم ولې مشخص نه ده چې کله به دوی له خوا مثبت جواب تر لاسه کړي د همکاران او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړه، بلا بل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملې، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې روسي کلونو کې د افغان خبريالانو نه یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کې سونه وی یاغه د ژوند خطر چې څومره ډیر خبر اعلان په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې ده ډیر بنوي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه وته کوي، خو هیله ده چې دغه لیک په روسي کې چې ولېګل شو تیر ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمول کې د زاسېب چې د افغان خبر اعلان په نوم زیاتره پاکستانی خبر اعلان هڅه کړي چې له پاکستان ووزي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې ویدا کوم باید اسناد وړاندې شي هم دا سم کاران، ولی دی ویدا په تر حدا شته.
مننه تاسو بیرته راو ګرځوب رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې و د سقوط نو وروسته ایران او پاکستان ته ګډوال شوې دي یا یوازې ال کورنۍ سره تللې دي، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، کده ډېر په دې اړه راته وایي چې دا غوې نه کم یو بریالي شوې دي چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي؟
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن، بعد از باز رفتن پاکستان چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه، وقتی وا در اونجا رفتن یک خوب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خوب برعکس مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از اون وقتی که رفتن یک کمپ کسای سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود در اون کمپ یا رفتن، در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردند و چندین بار برشان پول آمد که توضیح شد و او پول ناچیز مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آره حل میکردن، بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید تا خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه آینده چی رقم هست و چی گونه پیش میره.
خیلی خبریالان چه اوز پات دی پا افغانستان کی؟ اغوی چې بیکاره دي بیا د دوی وضعیت څومره توپیر کوي؟ یعنی اغوی چې په پاکستان کې به سرنوشت دي او دوی چې په افغانستان کې دي؟
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشان زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یعنی یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستند شاید هم تعدادش راه‌های قاچاق انتخاب بکنند، به خاطر که از یک راه کسایی از به سرنوشت مانده نتیجه مثبت نگرفتند یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقتی یک نفر که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امرایشان بعض اوقات همچون موضوعی شروع میکنند، میگن اگر زمین هم مساعد شوه ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه ها بسته شده، این مردم بی سرنوشت. و شاید هم به وضعیت ما میبینیم وقت در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. به همون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلالزی صاحب دام راته وای د یو نیم ځوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای کته سی ور سره ناست ولاړ لري، څومره په دوی کې د روحیه پات د چې باید خبريال شي.
بله، اما بعضی اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شو که خیر ما باشه. در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارها خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده استیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو محیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم و همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیوی محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که هستم بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه های محلی همکار هستند، کار میکنند و از امون طریق میخواهند که اینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پر طول کستاس در خبر هدف داده اگوی چه پخا کار کولو پا دی وجه چه امنیتی ستونز دی اوز محل ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نور حوادون تزان واباسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محل نویدی پا دی برخکی؟
بله بله، عملا در رسانه های تصویری ما مشاهده میکنیم بونیسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردند و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنند.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسی. اغلی شیرزاد تاسی ترازم، تاسی څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسو چې په دغه برخه کې کار کوي د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي کنه؟
زه وایم د مونږ ملګري اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوي خبریالان راغلي دي تلویزیون ته، دا ډېره ښه خبره ده. خو دوه شیان هم هېر نه شي، یو ښځینه خبریالانو ته وضعیت ډېر خراب شوی دی. 50-80% خبریالان یعنی په 15 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوی نه شي. بله خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوئ، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوئ، بیا ژورنالیزم ته ډېر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کېږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه شي. بل د لیک سره مونږ ډېر امیدونه سره د لیک ته ډېر امیدونه لرو او مونږ غواړو چې دا لیک ملګرو ملتونو سازمان او د سرمنشي دفتر په ډېر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کال کې مڅکړې دي او څه کوي شي هدا خل دومره امیدواري شته
غلی شیر دلته یو بل پختنه لته سي مطرح کوم چې مخکې مو د جلال زه سب د خبرو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې چېرته د سي وضعیت د ما پیدا کړی کې د شه خبري اعلان چې تر بکیږي د خبري د ژورنالیزم په دغه کې نه بلکې د پروپاګاندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي اوس مهال خې په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي څنګه دوی کولای شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغه پیسې ترلاسه کوي انسان تازه او هم عاید ترلاسه کوي هم یو انسان تازه دوی وکولای شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي
اوله کې خو صدا وایم چې د ما دی ټول خبريالانو ته سلام دی او خاصتا هغه خزینه خبريالانو چې افغانستان کې وسند دي او کار کوي او ورونه چې دوی سره دي دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې البته خبريال پاتې شي څوک زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبو که نن نه شو تعقیبوي دا هیله مندي به پزړه کې چې سبا بل سبا ته دا غمیاري ژورنالیزم دا به موږ تعقیبو بل هغه نو خبريالان چې راځي زه مطمئنه يم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخ کې نور خبريالان نشته دي چې ژورنالیزم اصول سره د کار کړای دی کلونه تجربه لري دا فکر کوم مهم به چې دوی ته واضح کړئ شي چې دا غا راپور چې تاولې کړو دا غا دغه ځکه د ژورنالیزم اصول سره دا غا څه باید کل شوه ده او دغه مسولیتونه دي دا به تزدکې دا به یو راز دغه سنلی کې ځکه ډېر سر خاتون دي تیر کال زخپل په یو تحقیق کې غړی ومه هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبريالانو نه اوازونه واغستل مصايبې مونږه او غوي مونږه وی چې ډېر واضح شاند چې مونږ په لیکنې نشي کاوه لکه هغه وخت کې د خزو خبره و د خزو وتل او مظاهره وی چې دوی سم نشو کاور کوله د هزارګانو قصه و د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځای کېدل د دایش قصاوه او د ټول شانل تشته دی او وسم هم د مونږ ملګری چې افغانستان کې دی په واځي توګه دلته وایلی نشي خو کله چې مونږ هغه یو شخصي ور سره مونږ ته وایي دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي خپل کورنۍ ته د پام وکړي د دې انساني حق دی ژورنالیزم سره د کار وکړي او هیله مقاومت به د لاس نه ورکړي او هغه نوی خبريالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصول سره سم روزی او یو ورځ به ورتوي چې ته یو ورځ به خبريالي کوي د خبريالي د اصول او ژورنالیزم د اصول سره سم مننه
ډیره مننه کور ودان از موږ بل قدرمنه ملمنه هم وصل شوې ده هیله مندي چې دا زلې غږ واورو خاطر جانې که تاسو زما غږ لري ستړي مشي
سلامونه بخنه مو منه چې زم سره وصل شم خبرونه ته نه پېږم ستوري چیرې واخو په هر صورت اوس مو غږ لرم
مننه کور ودان خاطر جانې موږ په افغانستان کې هم درنګ په غونډي پاکستان کې یو څه د خبريالانو ستونزې را وسپړلې تاسو راته وایي هغه خبريالان چې بریټانی ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپای هیوادونو کې میشتي دوی په څه وضعیت کې دي
خب دا خی عادیه که هر څوک چې خپل هواده کټه کډه کوي هر څوک باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله باید ځان ته جوړ کړي یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې په هغه کچه کې چې خپل هواد کې نور هوادونه کې هرو مرو نشي کېدای چې باید هغه ځای ځایږي کې باید پاتې شي نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل سقوط رئیس راغلی دي ځینې ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي خو ډیری یې اوس هم سرګردانه دي اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړې ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي نو همره ښه ژوندانه نه لري دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي د ډېریو کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو خو خدای یعنی لامیتی لحاظ شوان دیر لکس خدای لیکن پر طول اکی زین دیر لگیشتا دی چه بیر تا خپلو دخپل خواخی وار یا دخپل افغانستان دن دی مطابق تن دلری دیره یه باید پایل او لسر بل مسلک زانتا وطا که او بل دن دا باید پایل کری چه فکر کام دیر استونز مانه دا خوب بس موږ د افغانانو ژوند هم دغه سې دی بیا په تیره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډی هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه مننه. دا چې روحي او رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه سیب تاسو راته وای هغه خبر یلان چې حالت دی او کورنی حالت دی ماشومان حالت دی د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډیر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکي هغه ګنش میرم کاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی وو د تیر کلونو په پرتلا یعنی دومره فرق دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې د کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه و. بل مسله دا ده چې خنته دا چې خوانزي خو ډیر لری خبره ده د ګوتو پښمیر کورنۍ کولای شي چې خپل ماشومان خوانزي ته ولېږي ولې نور ګنشمیر افغان خبریالان او د رسنۍ کارکونکو حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کیږي نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده. دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي کې که چیرې نه وي نه کې که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږدل کیږي یا د کوم کار جوړیږي نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $400 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت له اړخه په ډېر بد حالت کې دي او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نور همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاو او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت هغه وړاندې کوو نور ته نن دوی په هغه سي مظلومیت کې واقع دي دوی داسې پاتې نشي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي زازه سب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې دغوی کور نشتونه او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوې دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څه ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وی که هغه د هر هیواد وی. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې په هغه حالت کې پریښی او دغه هیوادونو ته راغلي دي په هغوی بیا لا سخت فشار راځي. دې ته چې کله زه یې پرتله کوم هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان دي او په خوا راغلي دي هغوی لږ څه ښه وضعیت کې دي، یعنې ځان ته توجیه لري ځکه چې په خپل هوډ او په خپل نیت راغلي دي. خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلي دي یعنې د کابل ته سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پرېږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي. دوی بیا لا تر فشار لاندې دي. د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي لکه د ژوند له سره پیلول، بیا د دندې موندل چې وس ډډۍ مډډیره یې نه شي کولی چې بیرته خبریال شي، بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي. ښایي ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کاریګرۍ اخته دي دغو هیوادونو کې، که څه هم د پرتلې وړ نه دی افغانستان او د غذای خوبیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژب خپل ژب لکه فرانسا جرمنی او دی ته ورته ژب د ژب ستونزه ژبنه ستونزه ورته سخته ده. دغه وضعیت او لټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول فکر کوم هغه به ښایي ورته دومره ستونزمنه نه وي، ځکه چې خبریال له دغو چارو ځان ایستلی شي او د دغو چارو ترسره کول ورته ستونزمنه نه ده. خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی یې
هوا راکړي. بالکل مننه جلال زای سپتا سترازم. مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکي کې د افغانستان په ملګری ملتونو کې د افغانستان د سال سرناسته ولري. تاسو اون دورته خپل کوم ستونزې یادوي چې دوی پاغې ناسته کې یاد کړي؟
در اصل ما یک چند موضوع مشخص هم میخواییم یادواری بکنم. یکی او خبرنگارهایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارهای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند، توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند اصلی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره، چون رسانه های محلی آید بیشتر نداره. آید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و از زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بگو قراردادی ها و گپا نیست و باید بر از آن توجه جدی صورت بگیره. یک سال گذشته یک آوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای اربخشدگی کسه بر کارمندای رسانه ماش تعیین میکنند، مثلا در ماه $200 یا $150 بر ازام ماش میده. او آوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم به این سازمان هم رای رسانه های محلی توجه کنند، چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست. دیگه این رسانه رو باید تقویه بکنند، کمک و همکاری باید همراهشان بکنند. کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند، کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر را شروع بکنند بر از او پول ندارند، آید ندارند. دیگه این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از رو پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند.
دغه مننه کوروادان. اخلي شیرزاد روستي شیبیدی که تاسو مڅویل غواړی چې اضافه کوی مهرباني.
بالکل سیال صاحب، ما د ژورنالستان چې په تابعیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تیسیس لیکلای دی. په دې حق له ځینې نکات اشاره کوم. څه چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تابعیت کې دی دوی د دې ستونزې توپیر لدی د هغه کال نه چې دوی راضی که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په وایل کې ستونزې ډیرې دي. بل خبره د ژبه مسله ده، که دوی انګلیسي زده یو هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي خی بیا کار آسان دی، خو دغه اروپایي ملکو ته چې راضی بهی کار سخت دی. لکه ناروې، هغیزی که ژبه نارویژي ده هیڅ رسنه په انګلیسي کار نه کوي. بل خبره د ادغام مسله ده، دوی ادغام سخت دی او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي، هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي، لکه چیرته چې زه یم، زه اسکاندناویا کې یم، ناروې کې یم. بل مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابره ای، یعنی دوی په خپله هیڅ کوای نشي خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابره ای د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي، او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې محلي رسنۍ، دا به مونږ حتما شریکوو او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مندیو چې تاسو چې کوم ناست لري پراتلونګي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناست کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي له ټولو قدرمنو ملمنو او له تاسو ریدونکو هم لري مننه تر بل خبرونه خې چاري
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نک روزو یہ دے ناویش بھی مڑوان کولائے دے
جن 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 کولائے دے جن
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه ناوي